ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. پر افغانستان د طالبانو یا اسلامي امارت د واکمنۍ پنځمه اونۍ ده، خو لا هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. که څه هم ویل کېدل چې ځینې هیوادونه ښایي طالبان ژر په رسمیت وپیژني، مګر لا هم هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. ویل کېږي چې اوس هم هڅه روانه ده چې پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه او چین طالبان په رسمیت وپیژني، خو د دغو هیوادونو لخوا تر اوسه پورې په ښکاره په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. له بل اړخه د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان په مسلسل ډول له طالبانو سره ګوري اړیکې لري. تازه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره کتلي، تر هغه وړاندې ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم له طالبانو سره کتلي وو. دغه راز تر دې وړاندې د پاکستان، قطر او حتی د برټانیې ډیپلوماتان راغلي او له طالبانو سره کتلي. چینایي او روسي ډیپلوماتان خو له وړاندې له طالبانو سره په تماس کې دي او ورسره لیده کاته لري. آیا دغه لیده کاته د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګام دی؟ آیا دا له رسمیت پیژندلو سره مرسته کوي او که څنګه؟ نړۍ له طالبانو څه غواړي؟ ولې په رسمیت نه پیژني؟ او ولې طالبان هغه شرطونه نه پوره کوي چې د دوی د رسمیت پیژندلو په برخه کې مرستې کوي؟ په نننۍ خبرونه کې په همدې تړاو له خپلو درېو درنو میلمنو سره خبرې کوو. دا نړیوالو چارو شنونکي محمد شفیق همدرد، د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالشکور دادرس او دغه راز د سولې د تماس ګروپ مشر محمد سنگر امیرزاده. خپلو درې وړ میلمنو ته په خیر راغلي سري مشي. همدرد صاحب، که پیل له تاسو وکړو، اټکل همدغسې و چې په رسمیت پیژندلو کې به همدومره ځنډ راځي که نه؟ فکر کېده چې ځینې هیوادونه ښایي وړومبۍ کړي او طالبان په رسمیت وپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحیدی صاحب، تاسو ته، دادرس صاحب ته، امیرزاده صاحب ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د طالبانو راتګ دا یو اتفاقي موضوع، یعنی معنا دا و چې هغه پلان چې نړیوالو هدیا خل یا طالبانو درلود د کابل د نیولو، تر هغې نه وړاندې دا هر څه واقع شول. دا چې مشکلات چیرته پیښ شول هغه بېله موضوع ده، خو پانی توګه باندې دوی د ټول افغانستان او د کابل نیول وشول او دوی ته داسې یو څه ورپاتې شول چې یعنی مشروعیت یې تر ډېره حده پورې نه درلود. پلان خو داسې وو، یا حد اقل د طالبانو فکر داسې وو چې دوی کابل ته ننوځي نو د واک انتقال به صورت نیسي، اشرف غنی او دغه ټیم او د کابل پخوانی اداره یا د افغانستان پخوانی حکومت به دوی ته په سوله ییزه توګه دغه قدرت چې د انتخالوي، نړیوال به هم خپل هغه غبرګون په دې اړه باندې ښایي، نړیوال به دلته حضور لري، د امریکان چې خپل ځواکونه دلته درلودل یا خپل افراد یې دلته درلودل، هغه به په یو مسؤونه طریقه له افغانستان نه وباسي او تر هغې وروسته به دا هر څه چې دي یو سور سره نیسي. لیکن داسې ونه شول. اشرف غنی مخکې له دې نه چې دغه هر څه ترسره شي فرار یې وکړ، امریکانو د میدان هوایی هغه پیښه هغه رقم رامنځته شوله، طالبان هم په نامبره توګه افغانستان ته کابل ته راننوتل. نو په دې اساس باندې نړۍ شوکه شوله، علاوه له دې نه چې د افغانستان خلق ډیر وحشت زده شول، نړۍ هم شوکه شوله، یعنی بیخي یو شوک ته ولوېدله چې داسې یو حالت سره دوی مخ کیږي. که څه هم د امریکایانو سره چې طالبانو خبرې کړې وي، یا د منطقې ځینې هیوادونه چې په جریان کې وو، دغه پروسې چې اوس کرار کرار برسېره کیږي، هغه څه داسې وه چې دغه هر څه به په سوله ییزه توګه باندې ترسره کیږي، لیکن داسې ونه شول. نو په دې اساس باندې نړۍ دې ته آماده نه وه دغه اوسني تغییر ته چې دومره زر به حالات دومره تغییر کوي. نو زه فکر کوم چې نړۍ لا اوس په تصمیم نیولو کې ده، او د افغانستان گاونډ کې چې کوم هیوادونه دي هغوی هم که څه هم تر اوسه پورې منفي ځواب په دې اړه باندې نه دی درلودلی، لیکن تر اوسه پورې لا په تماس کې ده.
یعنی نږدې دوه میاشتې پوره کیږي. ښه، که امریکا نه پیژني، اروپا نه پیژني، خو په جګړه کې وه او ظاهراً هغوی خپله مني چې مات شوي دلته په جګړه کې ماتې خوړلې. طالبان ته لا هم لویه برخه یې دښمن په سترګه ګوري، هغوی په دې دلیل په رسمیت نه پیژني. مګر پاکستان ولې ځنډ کوي؟ قطر ولې ځنډ کوي؟ ازبکستان، ترکمنستان چې طالبانو سره ښې اړیکې لري، همدغسې روسیه، چین، چې طالبانو سره سیاسي لاس نږدې دي دوی ولې ځنډ کوي؟
ښه، زه فکر کوم چې پاکستان او د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه لکه ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان او ایران او چین ورسره، زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې مطمئن نه دي چې په افغانستان کې دا څه پیښ شول. یا هغه خبرې چې د امریکایانو د طالبانو تر مابین کېدلې چې تر یو حده پورې پاکستان لکه په جریان کې وو، نور ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه دا خبرې نه بهر ساتل شوي وو. نو په دې اساس باندې دوی تر اوسه لا زړه نه ښه کوي دغه کومه پیښه چې په افغانستان کې رامنځته شوله. دوی دې ته مشکوک دي، یعنی تر اوسه پورې دوی ارزولی نه شي چې په افغانستان کې څه پیښ شول. دا پیښه یعنی د کومې خوانه رامنځته شول او راتلونکي کې به څه وي، او د دوی په وړاندې به په راتلونکي کې مثلا د افغانستان د اوسني حکومت یا د اسلامي امارت دریز به په راتلونکي کې څه وي، دا دوی نه شي تشخیصولی. نو تر څو پورې چې دوی تشخیص ته رسیږي تر هغې وخته پورې وخت نیسي. که څه هم پاکستان په دې اړه باندې په ګاونډیو هیوادونو باندې غږ کړی دی، لیکن په خپله پاکستان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، په رسمیت نه دی پیژندلی. زه فکر کوم چې دغه د منطقې هیوادونه چې دي، خوشبختانه وایي که بدبختانه، هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره تړلي دي. که پاکستان دی مثلا د غرب سره یا د چین سره، او که د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه دي، هغه د روسیې تر اغیز لاندې دي. نو په دې اساس باندې دوی مستقلانه تصمیم نشي نیولی چې په خپل سر باندې دومره یو لویه پیښه رامنځته شوې ده، دوی آباد نه سنجولي. نو که دوی چیرته داسې یو اقدام کوي، کېدای شي په راتلونکي کې دوی ته ستونزې او دا شیان پیښ شي. او له بل طرفه زه فکر کوم طالبانو هم کومې وعدې چې کړې وي، لږ د هم شموله حکومت رامنځته کول، هدیا خل لږه کړې ته تر یو حده پورې ونډه ورکول، د ښځو حقوقو ته هغه د درناوی کول، یا هدیا خل په اداراتو کې یا په ښوونځیو کې د هغوی منل، زه فکر کوم تر یو حده پورې د دې خوانه هم یو ښه پیغام نړیوالو ته نه دی تللی. نو دا خبره د دواړو خواوو نه یو څه خراب ماته ښکاري.
مننه همدر صاحب. دادرا صاحب، اساسي خنډونه څه دي؟ ولې په رسمیت پېژندلو په برخه کې تر اوسه پرمختګ نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاذ، تاسو ته و درنو میلمنو ته او هغه څوک چې زما آواز اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ښه، افغانستان یوه جغرافیایي محدوده ده چې په خپل تصرف کې خاوره لري، او په دې جغرافیه محدودې کې خلک اوسېږي او یو حاکمیت. په دې کې شک نشته چې د طالبانو اسلامي تحریک پر دغه محدودې باندې، یعنی جغرافیایي محدودې باندې، اوس تصرف او تسلط لري. په دې کې هم شک نشته چې د افغانستان ولس په دغه اوس حالت کښې د طالبانو په مقابل کښې کوم زاویه رسماً نه دی اعلان کړې. په دې دوو برخو کښې د طالبانو اسلامي تحریک د جهاني اصولو سره دا دو اصل د ځان سره لري. پاتې سو حاکمیت، تاسې استاذ او مېلمانه ښه په پوهېږئ چې حاکمیت د خلکو دی، او خلک یې خپله هغه تعمیلوي، عملي کوي، او یا د خپل استازو په واسطه هغه تمثیلوي. دا درې سره عناصر چې سره یو ځای سوه، نو په ټولنه کښې په اساس کښې مشروعیت ورکوي یو حاکمیت. پاته سوه د ملګرو ملتو منشور، په هغه کښې یو سلسله اساسي حقوق دي چې دا نړۍ شموله دي، په همدې ډول په سیاسي حقوقي کمیسیون کښې. په دو کښې دوه حقه، درې حقه چې اوس یې نومونه اخلو، دا هم د هغو حقوقو په جملې کې دي، چې یو د تعلیم حق دی، بل د کار حق دی، او بل د استعداد پر اساس په حکومت کښې کار کول دی. دا نور حقوق یې پرېږدو. دا چې جهاني ټولنه یا یو تعداد مملکتونه سره دي چې واحده ژبه نه لري، که تاسو متوجه سي وسئ، هر مملکت، بعضې مملکتونه یو دلیل وایي چې موږ د پېژندګلوي دپاره دغه زموږ شرط دی، بل ګوري چې بل شی وایي، یا په دې مورد کې واحده ژبه نشته. او هغه فرمول هم چې دوی وضع کړی وي په دې مورد کې، او افغانان هم ټوله پر هغه باندې باور ولري او عقیده واحده وسی هغه سیام نه ده خصوصا په دا ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په دې مورس کې یعنی په حکومت کې چې هر څوک د کار حق لري
د درس کې یو ځل دغه حقوقي اړخته را شو په قوانینو نړیوالو قوانینو کې د سشته چې یو هیواد کې دغه شرایط باید پوره کړي به نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني خو طبیعي د جغرافیه شته خاوره شته نفوس شته پکې او حاکمیت شته پکې
نو دوی ستاسو خبره دقیقه ده دا ښه خبره کوي ولی د ملګرو ملتو منشور هغه باندې ټولو مملکتو یعنی زیاتره چې د ملګرو ملتو غړیتوب لري چې دغه څخه یو مملکت افغانستان دی چې هغه په خپل اساس کې د ملګرو ملتو څه شی لري غړیتوب لري دغه د پاره اساس دا دی چې باید د خلکو اساسي حقوق هم هغه مملکتونه په نظر کې ونیسي ځکه په نظر کې ونیسي نو دا خلک د خپل حق څخه محروم دي چې یو حاکمیت خو ما عرض درته وکړم
نړۍ کې لسګونه دغه څه ودونه شته چې په زور واکمنی نیولې
بله
واکمن دي حقونه تر پښو لاندې کوي د خپلو خلکو مګر بیا په ملګرو
ملتونو کې خبره ده
هغه په رسمیت پیژني دنیا په رسمیت
ډېر څه خبره ده اوس نو زستا سره محبت اوس خبره دا ده چې د دې ټولو اساسي حقوقو د پاره یو تضمین پکار دی تاسو ښه په پوهیږئ چې تضمین قوانین دي د مثال په ډول ما په ډېر وختو کې ویلي دي چې اسلامي امارت باید ژر تر ژره خپل بهرنی سیاست تدوین کی او جهان ته وای چې وروره نظر داخلي ژم په زوره او نه چاته اجازه ورکوم ګټي مې چې منې سلام منما او په ضرر کې نه غواړم چې سره شریکان سو او دا که سي نور دا تضمین دی نړیوال پر هغه باندې بس کوي چې دغه دی نو اوس خو قانون لري قانوني تضمین لري دا د دوی نړیوال سیاست دی پر دې باندې جهان نس کولای چې نور بحث وکړي هغه مملکتونه چې تاسو وایست هغه قانوني تضمین ورکړی ولی په امن کې هغه قانوني تضمین نه پر ځای کوي چې دوهمه برخه ده مثلا موږ تاسو اساسي قانون په خوا په افغانستان کې یو زور درې سو دوه کوم کال هلته ټوله حقوقي تضمینات و مثلا اساسي حقوق و د شاد خارجي سیاست په مورد کې لایب سلسله ستونزې وي خو اساسي حقوق و اما دا چې اساسي حقوق نه پر ځای کېدل قانون نه تطبیق دی ساسي خبره کاملا پر ځای ده اما زه د طالبانو اسلامي تحریک ته چې اوس حاکمیت په لاس کې لري ما څو واره کتبي وایي دي سبدا وړاندیز کړی دی چې بيخي اسناد هم لرم چې مشکل څه شی دی دغه اتو اساسي قوانینو څخه یو اساسي قانون تاسو د موقت وخت لپاره هغه قبول کړئ او هغه خارجي سیاست موراد کوي دا ور نظم ماجبم خلاصي چوروره نو څه وکم دا اساسي حقوق دي امکان لري چې په شکلي ډول سره یا په تخنیکی ډول سره ستونزې ولرم اما په کل کې او په محتوا کې میټوله ومنله او تضمین هم درکړه
زه یو مثال ورکم مثلا طالبان وې د ښځو حقونه شته ښځې تعلیم کولی شي ښځې تحصیل کولی شي ښځې کار کولی شي اوس دا خبر ده که دا په اساسي قانون کې ذکر شي یا په فرعي قوانینو کې د اساسي قانون پر اساس به فرعي قوانینو کې ذکر شي نړۍ به باور وکړي همدغه غواړی ووایي
بله بله غواړم چې ورته ووایم چې دا تضمین دی که زه ووایم چې زه د کار حق یا د سیاحت حق د افغانستان ټول خلک لري نو په دې کې خو شک نشته چې زه د پتن پوره کولای سم زه خو په ټول افغانستان کې روغتونونه نسم ایجادولای یا ادویه ولی دا چې مې په قانوني لحاظ تضمین کوي زه خپل خلکو ته جواب ګویم زه خپل خلکو ته ویلی سم چې خلک مې ساعت تر ګریوان نیولی سي چې دا دی د دغه اساسي قانون پر اساس
دا زما حق دی
دا تضمینات ولی عملي برخه یې دغه دلایل چې د افغانستان اسلامي د طالبان اسلامي تاریخ وایي چې ډېر حده لژنه تر ډیر حده زه ورسره موافق یم زه هم دا عملي برخه ده په عملي برخه کې خود ته ستونزه لري دغه اوس په افغانستان
کې نړۍ لري
آفرین دغه اوس په افغانستان کې دوا نه لرم دغه اوس ما په افغانستان کې کلینیکونه تر دې دي دغه اوس د اقتصادي بحران سره مخامخ یم دغه اوس ډوډۍ نه لرم زما د کار زمينه نشته اما راځي چې حقوقي تضمین ورکم قانوني تضمین دا بیا زما کار دی چې څنګه کولای سم دا سر ته تضمین
ډیر مننه امیرزاده صاحب بله مسله د مشروعیت هم یادیږي یا د ولسي جرګې یا پارلماني ټاکنې کېږي بیا صدر اعظم ټاکي یا لویه جرګه رغواړي یو شی شته چې دغه پر اساس د مشروعیت بحث رامنځته کېږي حکومت ته حتی که د بیعت خبره هم شي یو څوک برازي د حکومت د مشر سره بیعت کوي دغه تر اوسه افغانستان کې نشته یعنې نه انتخابات شوي نه جرګه شوې ښه د طالبانو د امیر سره طالبانو مشرانو بیعت کړی مګر عامو خلکو په ښکاره څه کومه پروسه نه ده تطبیق شوې کېدای شي ځینو افرادو کړی مګر کومه پروسه چې خلک پکې برخه واخلي دغه شی نه دي شوي دغه مسله څومره د دې سبب شوي چې دنیا د له طالبانو مخ وړوي یا د په رسمیت پېژندلو کې ځنډ وکړي
سلامونه قدرمن وحیدی صاحب او زه خپل احترامات قدرمن دادرا صاحب او همدر صاحب ته وړاندې کوم او د سپوږمۍ راډیو ټول اورېدونکو ته
علیکم السلام
قدرمن وحیدی صاحب که تاسو اجازه وي زه په څو اړخونو باندې بحث کوم بیا په بیعت او په مشروعیت باندې راځم ګورئ پخوانی حکومت یا جمهور رئیس غنی کله چې پارلمان ته لاړل زه ټلویزیون ته ناست وم هلته د جګړې اعلان وکړ آخري تک د ده خیم هلته جګړې اعلان وکړ دغه سولې پروسه مغه ځای نه یو بل خواته لاړل همالته ورسې زه جګړې اعلان دی یو وژنم یو نه پرېږدم داسې هماغه وخت څو دقیقې وروسته متوجه شوم زبیح الله مجاهد ټویټ وکړ سه اوس به سره ګورو جګړه سره پیښ شو او بېاعتمادي سره نور هم مخته لاړل او موږ هغسې یو ښه په دې پخواني خلک پوه اوسې باید دغه سولې پروسه به اوس د یو سیاسي توافق باید له لارې باید قدرت تحویل شي نو متاسفانه سې پخواني خلک دومره دوی ذلیلانه کار وکړ سې هم خپل حیثیت صفر سره ضرب کړ او د افغانستان حیثیت هم ګورئ موږ اردو امنیتي دفاعي قوتونه اصلاح شوی به و نه چې ټول رنګ شو اصلاحات اوس به یو د طالبانو یو قماندان چې اوس قماندانان تعین شو په قل اردوګانو کې هغه وخت هم به تعینېدل بیا به ستاسې اصلاحات آسان دی داسې اوس رنګ شو د کلون ته ضرورت لري دا د پخوانی حکومت هغه بد کارونه دی چې موږ ته پاتې دی هدف مې دغه افغانانو ته پاتې دی په دې وخت کې کله چې طالبان هم دننه شو او حالت داسې راغی چې رئیس جمهور غنی تیښته وکړ او په څنګ کې دلته نور پخواني چارواکي تیښته وکړ کابل هم سه تش پاتې سو طالبان مجبور شو باید دننه شوی وی ما په خپله هم هلته ولیکله چې یو څوک پیدا شي چې کابل
خوندي
کړي یو حالت ماښام ټایم و وحیدی صاحب هلته زه سری غزنی کې وم موټر سره وم هلته تیل ماچول طالبان یو هغه راغی یو ځواکونه راغی ما ته زه لاړم دوی سره مې خبرې وکړ ډېر نرم را سره وغږېد ما لاله چې دالمان کې چور روان دی دوی دالمان چیرته دی ما لاره مې ورته وښودل دوه موټر اخواته لاړل یعنې داسې یو حالت و ښه که اوس دې ته راشي طالبانو هم امادګي نه درلود چې موږ یو بالاخره دې نظام ته راځو دلته باید امادګي ولرو دلته باید زمینه سازي د خپل کارونه باید وکړو دوی جګړې ته مخه کړې وو اما د حکومتدارۍ لپاره هېڅ برنامه نه وشتون نه درلود کله چې دننه شو یو میاشت ډیر وخت دی چې دوی حتی خپل هغه حکومت باندې توافق ته ونه رسید او اوس هم اما په نظر وحیدی صاحب چې دوی تر منځ په رهبرۍ کې ډېرو ستونزې موجود دی ګورئ دلته نړیوال په سری شکل باندې مشخص مسایل غواړي تاسو نور هیوادونه که لطف وکړئ په یو شکل د موږ اوسني نظام سره ځکه نه پرتله کیږي چې دلته د القاعدې په نوم باندې موږ تاسو ځپل شوی یو او د پخوانی امارت په همدې نوم بدنام شو او ړنګ شو نو دلته اوس نوی قوانین په نړۍ کې رامنځته شوی دی خصوصا کوم هیوادونه چې په امنیت شورا کې غړیتوب لري دې خواته په امنیت شورا کې یو ټول لست هم پرته دی چې اوس د رئیس الوزرا نه شروع نور مشان هم په دې کې حضور لري دا د امریکایانو هغه نه دی ټول لست نه دی هغه بیا فرق کوي چې موږ اوس د امریکې مسله یاد کړو دلته دوی سره راټول کو نه پاکستان نه عربستان نه چین او نه په خپل سر باندې دا ناممکن دی چې تر څو یو لوی توافق ته ونه رسیږي دوی په رسمیت نه پیژني اما موږ هم ډیر پوړ یو هدف مې د اسلامي تحریک مشران دوی باید هم زمان دوی باید څو کار باید کړی وی باید څو فرمانونه باید دوی صدر کړی وی سي دوی سره هغه اتومات وی مکاتب بند د ښځو وزارت په دروازه کې د امر بالمعروف هغه ولګول خلک حیران نړۍ چې دوی څه کوي هماغه تعهد او دوی خبر سره ډیر فرق کی ډیر نور زاینه وو سه باید د امر بالمعروف وزارت لوحه ور باندې لګیدلې وای د خپل حساسیت جوړ ک دی خو ته اصلاحات د اصلاحات طرفدار او دوی په مغه لازه بول سه د یو خوب وو یعنی یو حکومت لړل حکومت پر ځای پر ځای شو تاسو مکتب پونتونه ټول برکت وکي خپل درسونه ته بلرسي دلته به یو نړیوال به پویدل څخه طالبان خو حکومتداری خواته روان دي ولی په فرمان کې به داسې راغلی وی سې موږ راتلونکي لپاره دغه مسایلو کې اصلاحات راولو په حجاب په اسلامي مسایلو کې نور نور ټول به په هغه فرمان کې باید ځای په ځای شوی وو اوس ګورې هیڅ بهانه نهشته قدرمن وحیدي صاحب سه وایي دوی وایي سې موږ مکاتب سره بیلوو دغه سیمې بعض هیوادونو ته ما سفر شوی دی هیڅ داسې یو 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 هیواد نهشته چې موږ مکاتب غوندې اسلامي وي که ستونزه پکې وي په بعضې نصاب کې هغه ورته وایي چې دا خیر پرېږده اوس اما درس به شروع سي اصلاحات د نصاب خو ته خو د پوهنتون استاد یې دا کلونو ته ضرورت لري دا بودجې ته ضرورت لري چاپ ته ضرورت لري دا وخت ډېر غواړي اما د اول نه تر شپږم پورې بیا مشکل نه لري اما د هغه نه تر دولسم پورې مشکل لري د پوهنتون استاد صحیح ده په هغه کې ستونزې موجود دی اما انجونې والکان سره بعضې د طالبانو وایندویانو وایي چې دوی سره ګډ ناست دي ګډ داسې سره ناست دی چې چوکي په چوکي ناست دي هغه خواته لږ بیل دي دې کې مې ستونزه ده
پوهنتونونو کې ښوونځي خو بیخي جلا دي
بیخي جلا دی هدف مې دا دی چې ټول سره راټول کړو د ښځې د ښځو حقوق دی نړیوال تروریزم سره بایکاټ دی دنیا وایي سي تاسو اوس هم القاعدې سره په تماس کې یاستئ ورته شواهد غیر رسمي چې موږ په جریان کې یو لږ لږ څه دا بعضې خلک وایي چې په سري مجالسو کې دا مسایل مطرح کېږي چې دغه دا خلک القاعدې سره په تماس کې دي او په څنګ کې دلته مثلا که مثال ورکړو د تایوان تایوان هم اوس داسې یو هیواد دی چې ډېر هیوادونو سره رسمي هغه نه لري ډیپلوماتیک تماس نه لري اما یو تماس دی یو ډیپلوماتیک پیژندګلوي ده دا دواړه په نړیوال حقوق کې فرق لري اوس هم چې تاسو په دې نظر اتمان یاستئ چې ولې طالبانو سره دنیا اړیکې لري دغه تماسونه دی
په تماس به وروسته خبرې وکړو دا مهم دی
یعنی وحیدی
صاحب په رسمیت پیژندلو کې تاسو وایئ چې سلام دادا چې د ښځو مسله کې ستونزه شته عملي لحاظ د القاعدې او نورو بهرنیو ډلو سره د اړیکو کې مسله کې ستونزه شته د بشري حقونو مسله کې د ستونزې خبره کېږي دا اساسي مسایل دي چې تر اوسه پورې ان طالبانو په دې برخه کې کوم داسې ګام نه دی اخیستی چې نړۍ
دا ډېر اسان کار اوسه باید دوی اخیستی وای یعنې دا په همدا اوس دوی باید ووایي چې موږ یو موقت حکومت یو اما موږ د لارې نقشه دغسې شې دی دغسې یو شی دی جرګې خواته ځو انتخابات کوو امیر المؤمنین به دغه صلاحیتونه ولري جمهور رئیس یا صدر اعظم به دغه صلاحیتونه ولري اوس ته فکر وکړه سي د مغه فرمان ولیدل سي د امیر المؤمنین په نوم امضا شوی وو هلته باید رئیس الوزرا دا کار باید کړی وای یعنی بیخي سره هغه څوک نه پوهېږي چې دلته څوک په حقوقي مسایلو کې په اداره کې د دوی په منځ کې څوک نشته چې دومره پوه شي مشروعیت ډېر مهم دی وحیدی صاحب دلته د شل کالو کې خلک وزه خو تیښته نه کوم وحیدی صاحب خو تیښته نه کوي اما رای مهم دی ګورې بیعت او رای خو دلته که سره اوس بحث وکړو بیعت او رای دواړه یو شی دی اما زه داسې غواړم سي که یو 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 چیرته سي حضور ونه لرم نو څنګه ته به مانه ته حقوق کوي سي به درسره همکاري ولرم ما سره مشوره نه کې زه درته داسې یو حیثیت لرم سي وایي دوی هغه پخوانی ګوډاګیان دي دلته نو ټول ګوډاګیانو داسې نه دی دغه شی داسې ورځ په ورځ وحیدی صاحب کې اصلاحات رانه شي خلک خفه کیږي او بیا متاسفانه بل خواته سي
ډېره مننه اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو
خپل غږ ستاسو په سیمه کې څه تیریږي
د افغانستان د روانو حالاتو پرمختګونو بیا رغونې او ستونزو په اړه د سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ
کواړي خپل ستونزې او غوښتنې تر مسؤولو چارواکو ورسوي نو هر شنبه پر ټاکلې موضوع چې زموږ پر فیسبوک پاڼه خبريږي د واتس اپ له لارې خپل غږ راته پریږدئ
بیا هم خره الله سم درس یو داخلي مسایل یاد شول اته ځکه دی بیان ازادي د بشري حقوقونه دی اړیکې دي وسله والو ډلو سره، د مشروعیت مسله د دې ته ورته نور مسایل، یو نړیوال مسایل دي چې ښایي له وسله والو ډلو سره دا مثلا په بهرنیو اړیکو کې ځکه چې نورو هیوادونو کې به هغوی د بریدونو نیت یا پلان لري یا دا بحث به رامنځته کیږي. د سترو قدرتونو د ګټو بحث دا مسله په دې کې څومره رول لري؟ امریکان خپله وایي، ناټو وایي چې موږ مات شو افغانستان کې، نو څوک چې مات شي څنګه بیا خپل دښمن په رسمیت وپېژني؟ فکر کوي چې سیاسي عوامل هم په دې کې رول لري چې طالبان تر اوسه په رسمیت نه دي پېژندل شوي، یا د نړۍ د یوې غټې برخې ماته په افغانستان کې دا رول لري چې د طالبانو د رسمیت پېژندلو په برخه کې خنډ او ځنډ رامنځته شي؟
زه فکر کوم چې د امریکا ماته په افغانستان کې دا خو په دې اړه باندې وروسته بیا تحقیقات وسي، څېړنې به وشي، تاریخونه به په دې اړه باندې ولیکل شي. واقعا یو ماته وه، یعنی اوس که موږ په دې باندې قضاوت کوو، یعنی اوس تقریبا درې څلور میاشتې یا خل دوې میاشتې د دې نه تیریږي موږ په دې باندې قضاوت کوو، نو اوس دا خبره کوو چې واقعا دا یو ماتې وه. لیکن کله نړیوال قدرتونه، یعنی په تیر تاریخ کې هم متحده ایالات د دویم نړیوال جنگ نه راوروسته په نړۍ کې چې کوم سیاستونه دوی درلودلی دي، یا په کومو هیوادونو کې چې دوی نفوذ درلود، یا په کومو هیوادونو چې دوی حمله کړې ده، همدارس مقابل کې چې شوروي اتحاد و چې هغوی سره دوی په رقابت کې و چې اوس د شوروي اتحاد ځای هغه چین نیولی دی، نو په دغسې یو حالاتو کې دوی دغه هیوادونه یا د نظامي لارې نه یا هم د اقتصادي لارې نه یو رقم سلطه کول او خپل هغه اهداف چې دي په غزه کې پلي کول. نو زه فکر کوم چې دا به د وخت نه مخکې چې موږ دقیق قضاوت وکړو چې واقعا امریکا په افغانستان کې ماته شوې ده، که یې دا د راتلونکي لوبې دپاره یو بله تابعا ده.
خو ظاهرا امریکایي چارواکي هم دا خبره کوي چې افغانستان کې مات شو، یا ونه توانیم د خپل هدف ته ورسیږو، یا ناکامی که نظامی ناکامی نه ده، دا خو وایي ټول چې ول ناکام شو، یا سیاسي ناکامي هر ډول چې بولئ، دغه ناکامي څومره دې سبب شوي چې اوس راشي هغه څوک چې ته ناکام کړی یا چېرته چې ته ناکام شوی هغوی په رسمیت وپېژني؟ فکر نه کوئ دا یو خنډ دی؟
زه فکر کوم چې که چېرته، یعنی د یوې لوبې په شکل باندې هم دغه کار داسې شوی چې افغانستان لاس په لاس شوی، نو د امریکا چارواکي هېڅکله نه شي کولای چې دومره زر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. که وغواړو که ونه غواړو، په امریکا کې یو ډیموکراتیک نظام دی، هلته پنځه کاله وروسته څلور نیم کاله وروسته هلته انتخابات کیږي، د دوو ګوندونو ډیر سخت رقابت وي یو د بل سره، حتی هر مشران چې هغه مسؤول وي هغه ډیر زیات پوښتل کیږي. دغه تیر هفته کې سنا ته غوښتل شوي وو، کانګرس ته غوښتل شوي وو، د دفاع وزیر وو، همداراز هغه لوی درستیز د دوی وو، ډېرې سختې پوښتنې د دوی نه وشولې، د پاکستان په اړه، د افغانستان او د دې بسته پیښې او د دې حالاتو په اړه پوښتنې ترې وشولې. تقریبا شپږ ساعته هغه سناټورانو د کانګرس غړو چې وو دغه خلک ډېر سخت نیولي وو او ډېر تر فشار لاندې وو. یعنی معنا دا یو ډیموکراتیک هیواد دی، د هغوی خلک د دوی نه پوښتنه کوي دا ټیکس چې څوک ورکوي چې ته شل کاله لاړلې د القاعدې سره یا د تروریزم سره تا مبارزه کوله، مثلا د طالب په نامه باندې یو څوک چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه هغه دې وپرځاوه، اوس شل کاله وروسته دوه نیم زره ستا سرتیري په هغې کې ووژل شول، تر شلو زرو ډېر هغه چې دي ستا دلته زخمیان شول، په تریلیونو ډالرو تا هلته مصرف کړل، زموږ ټیکس دلته ورکړ، تا بیرته حکومت هغې خلکو ته وسپاره او بیرته دې بیا په رسمیت هم پسې وپېژنده.
اوس د یوازې امریکا یې نه پېژني، که دغه ذهنیت چې تاسو یاد کړ د امریکا حتی په نورو هیوادو باندې فشار وړي. مثلا یو اټکل دا و چې قطر ښایي زر طالبان په رسمیت وپېژني، مګر اوس داسې ویل کېږي چې حتی قطر تر هغو چې امریکایان اجازه ورنه کړي دا کار نه شي کولی، یا ډېر نور هیوادونه. په نورو هیوادونو هم د امریکا د دغه ذهنیت تاثیر دی؟
زه فکر کوم چې په ډېرو هیوادونو باندې دی.
اوس که د مسئلې بل اړخ، یو خبره دا هم کېده چې د امریکې سره د سیالۍ په خاطر ښایي چین او روسیه زر راوړاندې شي او طالبان په رسمیت وپېژني، دا ولې نه کېږي؟
ښه، خو ما درته وویلې چې هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول دا صحیح ده چې د نړیوالې لوبې یوه برخه وه، لیکن چین او روس او د منطقې ځینې هیوادونه تر اوسه مطمئن نه دي، یعنی تشخیصولی نه شي چې دا څه وشول. تر څو پورې چې دوی تشخیص ونه لري تر هغې وخته پورې به دوی، زه فکر کوم چې په دې اړه کې په دې اړه باندې به کوم اقدام ونه کړي. لیکن بله مسله دا ده چې دغه هیوادونه چې تاسو وایست، دغه لوی قدرتونه چې دي، په هر لحاظ چې دي دوی یو نړیوال قدرتونه دي، نړیوال اصول دي، هغوی ته دوی تابع دي، د امنیت شورا پنځه دایمي غړي دي ډېر مهم د نړۍ قضایا چې دی پیغه وړ باندې دی فیصله کوي او تصمیم نیسي په دې اړه باندې. نو زه فکر کوم چې د افغانستان حالات ورته ډېر زیات مهم دي چې افغانستان کې د نن څه پیښیږي. ګورې علاوه له دې نه چې دلته دا درسته ده چې نړیوال ناټو او امریکان په جنگ کې بدلته په سیاسي لحاظ باندې مات شوي وي، هغه اهدافو ته چې دوی د منطقې دپاره درلودل، د افغانستان کې چې دوی حضور درلود، د منطقې دپاره چې کوم اهداف دوی درلودل، درسته ده چې هغوی اهدافو ته دوی ونه رسېدل. تنا په افغانستان کې ملت سازي نه وه، یوازې په افغانستان کې د طالبانو د القاعدې ځپل نه و، دلته د نورو اهدافو دپاره هم راغلي وو. هغه اهدافو ته چې دوی د یوې طریقې نه ونه رسېدل، اوس کې کولی شي د بل لار نه ورسېږي. دلته نور مسائل هم دي، مسائل دا دي چې دوی خپلو خلکو ته جوابګو دي، یعنی هغوی حداقل هغسې نظامونه چې یو ډیموکراتیک اساس ولري یا جمهوري اساس ولري، حداقل د خلکو رول پکې بارز وي، یو مشروعیت د خلکو د رایې په اساس باندې ولري، هغې ته ډېر زیات تمایل لري. لیکن دا خبره هم درسته ده چې امریکا دلته له مشکلاتو سره مخ شوله، دومره زر دوی که چیرته دا کار وکړي د ډیرو سختو غبرګونونو سره مخ کیږي، د نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. یوازې په سیاسي لګا باندې دوی دا خبره کوي چې موږ ماتې وخوړله، لیکن په اقتصادي نه، او په ستراتیژي او په نظامي په استخباراتي لحاظ باندې تر اوسه د امریکا په لوبه باندې څوک نه پوهیږي چې د امریکا راتلونکې لوبه به د 50 کلونو دپاره، د 2-3 کلونو دپاره په دې منطقه کې په ځانګړې توګه دغه هیوادونو سره چې دوی ورسره ښکیل وو دلته، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیا، د دې سره به دوی څه وي. د تایوان موضوع اوس رامنځته شوې ده، د چین سره د دوی ناندرۍ چې دي اوج ته رسېدلي دي. یعنی هغه مشکلات، زه فکر کوم چې دا ډېر لوی مشکلات دي د افغانستان د پولې نه وراوړي. خو په هر صورت زه فکر کوم چې دومره زر هم نه ده، یعنی دومره زر هم باید موږ توقع ونه لرو. حداقل 3-4 میاشتې انتظار ته ضرورت دی.
ډېره مننه دادر صاحب. طالبان هر ورځ نږدې د بهرنیانو سره ګوري، د سیمې له هیوادونو واخله، له پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تر روسیې، چین، هوتا تر برټانویانو پورې چې دوی ورسره لیده کتل لري کابل کې، او قطر کې خو یې استازي د ډېرو هیوادونو سره ګوري، د ملګرو ملتونو له استازو سره کابل کې دوی ناسته وي. فکر کوي چې دا د رسمیت پیژندلو لپاره یو ګام دی؟
رسمیت پیژندل کیفي آخري تغییر دی د مخاطبینو په وجود کې. ناسته ولاړه دا ډیپلوماتیک هلې ځلې په خپل نوبه سره ډیر تاثیر لري، ځکه د وطن د هغه قضایاو توضیح ده چې یقینا به هغه مملکتونه چې دلته په افغانستان کې داخلي استخباراتي نظام یې قوي نه دی، هغه به د داخلي پیښو څخه خبر نه وي دومره. کله که اوس وایي چې د هغه حاکمیت چې په یو جغرافیایي محدودی کښې مسلط دی، د مخه تر دې چې په رسمیت سره وپېژندل شي، لیدنې وکتنې وکړي، سیاسي تحرکات ولري، دا ډیر رول لري، لږ هم نه. اما تر ټولو مهم رول دا دی چې دا خپلې هلې ځلې په کومه محدودی کې تنظیموي. وحیدی صاحب، ما چې د مخه درته عرض وکړي، البته زما خبرې زیاتره به په قانوني محدودی کښې وسي، زه په دې عقیده یم چې د وزیر هلې ځلې، د وزیر کړه وړه، دغه چې موږ وایو اسلامي عمارت، که داسې ورته وایو چې د پخوا څخه راغلی، نو دا اسلامي عمارت یې تر اوسه پورې، او که ووایو چې دا نظام دی چې بل نظام یې خراب کړی دی، نو راځه چې دغه نظام باید یو تضمین ولري په حقوقي لحاظ. کوم حقوق قانون دا تعریف کړی دی؟ هغه ستاسې د مخه چې مو
زموږ حکومت رابطه چې تعریف کړی، مثلا زه اوس یو څوک ادارې ته ځم، د څه په اساس زه ورسره چلند کوم؟
بالکل، او بالکل. اوس نو مهمه خبره دا ده چې د طالبانو د اسلامي تاریخ سره، وحیدی صاحب، تر ټولو مهمه خبره دا ده، یعنی دا زما عقیده ده، چې د هغه یو کار باید دوی وکړي. موږ هر کار کوو، یعنی موږ د افغانستان خلک خپل ټوله مشورې په خدمت کې ایستو، ولی شرط یې دا ده چې وی منی مشورې ومني. تاسې باور وکړئ وحیدی صاحب، چې دا اوس هم زما ټلیفون چې راواخلې په واټساپ کې، چې ما اکثرو ته دا لیږلي چې وروره، د قدرت خلا څه کوي چې اصلا د قانون خلا ده. راځه چې د وزیر کړه وړه دی خو داسې نه دی چې واجب الاحترام ولا مسؤول اوسي وزیر. وزیر هم باید یو مسؤلیت ولري. بیا دغه چې ته وایې دا وزیر سرپرست دی، دا د کوم قانون په محدودی کې ده؟ یو قانون باید تعریف کړی وشي. دغه چې ځي په وزارت کې کښېني سهار ورځي پر څلور نیم بجو راوځي، نو دا چیرې تعریف شوې ده؟ ولې پر لسو نه ځي، پر یولسو نه راوځي؟ خو د ده خپل کار دی، یا دا یو انتظام پکار دی، او انتظام بېله د قانون د حاکمیت نه ناممکن دی. اساسي مشکل دا اوس دا دی چې موږ باید د قانوني خلا د ځان څخه
ولې تاسو څه درکړي طالبان ولې له دې ویلي چې یو اساسي قانون باید ولري؟ که څه هم یو خبره یاده شوه چې دوی به د ظاهر شاه د وخت پر اساسي قانون یو لړ بدلونونه پکې راولي، هماغه به عملي کوي.
زه فیدي صاحب یوه ستونزه وینم. زموږ ستاسو ټولو په یاد دي چې کله چې مجاهدین راغلل نو مجاهدینو یو نظام ټوټې ټوټې کوي، حال دا چې نظام سلامت ورته وسپارل شو، هلته اردو کاملا سالمه ورته وسپارل شوه، وسلې ټولې وې، موږ په وسلو کې هیڅ مشکل نه درلود. ولې ټوټه ټوټه شوه؟ قصدن په کابل کې جنګونه شروع شوه، یوه تیاره وهله، یو ټانګ وهې، متوجه شوې نه؟ بالاخره زموږ اردو و نظام ټوله وپاشل شو. که د هغه وخت دیموکراتیکي خلق عسکر او مجاهدین سره یو ځای سي وای، او یو قوي نظام یې جوړ کړی وای، البته نظامی سازمان شیم، دا په نړۍ کې بسیار و. دا اوس هم زه دغه درته عرض کوم، د طالبانو د اسلامي تحریک جنګیالي که دا د دغه پخواني دولت سره چې اوس ویجاړ دی د ده سره یو ځای سي وای، شایي ور به تصحیح کوو، ټوله د دې ملت خلک یو. او هغه موضوع چې د ورځو ورځو یو نیمو تبلیغ کړی د شعار په ایس، ډیر مشکل اوس په دې کې دی چې په دا شل کاله کښې یو قومندان ته د جبې تبلیغ شوی دی چې کابل دغسې دی. اوس دغه تبلیغ څنګه ژر ځینې راواخلم؟ دا هم ستونزه ده، د یو د دې په خاطر چې دی روانن آماده کمه ودې ته چې څه مشکلات په مملکت کې موجود دي. خو په هر صورت دا لاس بیرونی لاس دی، دا لاس داخلي لاس نه دی، دا لاس بیرونی دی چې دا اوس هم زه په دغه عقیده یم که نه نو قانون څه مشکل. ستاسې ډېر ښه خبره وکړل. ولې زه درته وایم چې دغه کسان چې موږ تاسې دلته ناست یو، او زه ښه په پوهېږم د څلورو سترګو د خبرو څخه چې هیڅ نوه زاویه د عمارت سره بې له کومکه نه لري، کومک ورسره کوي، ولې دا کومک نه جذبو؟
یعنی پوښتنه هم دا ده، مثلا طالب وایي چې زه د نجونو هلکانو ښوونځي پرانیزم، پوهنتونونه پرانیزم، دوی باید جدا وي، حجاب اغوستی وي، استاد یې ښځه وي، صحیح ده؟ خو دا ولیکه په یو قانون کې، ولې نه لیکي؟
دغه عادي اقل اعلان یې کړه چې درې میاشتې بعد، څلور میاشتې بعد، دوې میاشتې بعد، یو میاشت بعد زما موضوع ختمیږي، په دغه تاریخ شروع ده، خلاص اوسوه خبره، زه به هم صبر کوم. غیر له خو نظام اردو خراب، بیا تعلیم خراب، نو درېیم څه شی راته پاتېږي؟ یا زه په دې عقیده یم چې په تاریخ شي ټوله په دې عقیده نه چې دا نظام خراب شي. اول خو ما په دا وړاندیزو کې ویلي صاحب ویلي و چې راځئ چې موږ دا حق نه دی چې ورکوو، دا حق دی د دوی سره شته، د ښځو حقوق د دوی سره دی، د کار حق د افغانستان. ایجاب ایجاب راځه چې تعریف کړو، اوس نو داسې نه کېږي چې هر څوک به ایجاب تعریف
وي. یو مسله دا هم یادېږي وایي چې طالبان غواړي ډېر سخت قانون، یعنی ډېر سخت قانون جوړ کړي، عملي کړي. که اوس هغه قانون دوی عملي کوي، دنیا کې مشکل جوړوي، رسمیت پېژندل یې هم نور ستونزمنوي. که یې نه جوړوي نو دوی ارزښتونه دي، د هغو نه په شا کېږي نه، نو ځکه صبر کوي. دا څومره درته
زه بل عرض کوم، دا خو دا معنا لري چې سخت او نرم قضاوت په شریعت کې دی. قرآن خو دوه نه دی چې یو وایي سخت دی، یو وایي سهولت دی.
خو په فقهي مسایلو کې اختلاف دی.
په فقهي مسایلو کې داسې نه ده. فقهي مسایل وایي چې فقهي مسایل وایي وایي موږ ټول قوانین کوشش کوو چې آسانه کړو د خلکو دپاره، نه سخت. اوس نو مشکل په دې کې دی، یو تعداد د اسلام په محتوا سر نه خلاصېږي، یو تعداد.
یو ډېر ساده مثال زه وایم، دا اوس هم اختلاف دی په خپله په عمارت کې دننه د دیني عالمانو تر منځ، چې ځینې وایي ښځه قاضي کېدلی شي او ځینې وایي نشي کېدلی، ځینې وایي ښځه وزیره کېدلی شي، ځینې وایي نشي.
بالکل صراحت لري چې د ښځې د دا موضوع هم ده، زه هم موضوع نه بولم، د ښځې د رواني تمامیت پر اساس دا حدود او قصاص کې برخه د قاضي پیس، ځکه دا رواني ستونزې لري. هغه ستونزه داسې نه ده، طبیعتا دا نرم مزاجه ده، متوجه نه؟ امکان لري په حدود قصاص کښې رحم راسي، د لاس قطع اجازه ورنه کی یا رجم ته اجازه ورنه کی یا درو ته او یا دا چې ما ونه کی یو سړی په حدود قصاص کې پرشتي هم نارینه دي او امام هم باید نروي مت یعنی قاضی القضات نور موږ مشکل نه لرو نور که یو ځای چا راته وښوله چې په فقهي لحاظ په نصوصو کښې په احادیثو کښې په اجماع کښې د امت دا اجماع خو تله په افغانستان کښې نه ده نو موږ خو ټول اسلام یعنی اسلام به نه محدودوو زه یو شي سره قطعاً موافق نه یم چې څوک ما ته وایي چې ښځې ته زه وایم ښځه شخصیت دی د تولد نه چې را تولد شوه تر مرګه پورې دا تکمیل شخصیت دی خو تعلیم یې نور تکمیلوي ما هم تکمیلوي هغه هم تکمیلوي اوس نو زه تر هغه څه برته لرم ها کله چې اسلام ویلي ایجاب ما ته یې ویلي اورت ستر نو زه خو هم باید ستر داسې نه دی چې ستر په نظر کښې ونیسم ولې یوازې ښځې ته زه وایم چې ایجاب وکړه خو راځه چې نارینو ته ووایم چې وروره ته هم ستر په نظر کښې ونیسه راځئ چې دا حقوق داسې کړو چې ښځې داسې فکر ونه کړي چې زه تعقیر یم یا زه زما شخصیت کوچنی دی راځه چې دواړو ته ووایو نه له دا ستا حق دی نه له دا ستا مکلفیت دی ښځې دا ستا حق دی ښځه وایي چې ولا زه خو د هغه سره یو شوم اوس خو د هر څه چې موږ کوو متوجه مو چاته ده
ډېره مننه حمیدزاده صاحب همدغه ستونزه په کوم ځای کې ده په ذهنیت کې ده سیاسي ده نه تجربې ده په مسایلو د نه آګاهۍ ده د اهمیت نه ورکولو ده دې مسله چې د دې سبب شوي چې خنډونه جوړ کړي مثلا ډېر ساده مثال پوهنتون ته د اوس خصوصي پوهنتونونه دي روان دي ښځې او نارینه دواړه په یو سن کې ناستې تر منځ فقط یوه پرده ده خو په ښوونځي کې چې ښوونځي بیخي جلا دي نجونو د هلکانو او حتی په جامو کې مشکل نشته تور جامې اغوستي سپین ټکرۍ هېڅ مشکل پکې نشته په داسې حال کې چې ځینو خصوصي پوهنتونو په لباسو کې د نجونو زه اوس هم وګورم شرعي لحاظ مشکل دی پکې هغه روانې دي څوک څه نه ورته وایي خو چې دا شریعت ته برابر دي نه ځي ښوونځی پرې بند دی پوهنتونونه ډېر ساده بحث دی نجونې سهار ټایم کې کړه منځ کې یو دوه ساعته یو ساعت وقفه ورکړه بیا ما سپین ټایم کې هلکانو ته درس ورکړه ستونزه هلته پوهنتونونو کې اوس مشکل چېرته دی لکه ما پوښتنه وکړه د ذهنیت ده د سیاسي ده پردی لاس دی لکه دادرا صاحب چې وایي ناپوهي ده یا دې مسایل ته اهمیت نه ورکول دي چېرته تاسو ستونزه وینئ
فکر کوم څه اهمیت نه ورکول دي اصلا او بل تجربه ده او بل د شریعت نه هر څوک خپل په فکر باندې برداشت دی وحیدی صاحب موږ باید د اسلامي امارت او د طالبان اسلامي تحریک تر منځ باید یو تفکیک باید قیل شو هدف مې دغه خپله طالبان باید دا کار وکړي تر اوسه اسلامي امارت زه خوایم اما ما ته د یو سیاسي مشروع نظام تعریف تر اوسه نه دی چې آیا دا اسلامي امارت خو دوی ورته وایي خو حقوقپوهانو سره ملت سره مشوره نه دی شوی چې ښه جمهوریت دغه اصولونه درلود اوس موږ فقط په دغه قوانین کې دغسې شان ترتیبوو د افغانانو خیر پکې دی او دا مشروع هغه وخت که بیا امارت اسلامي نوم ورباندې ږدي که دولت اسلامي که جمهوري هر شی سوي ولې د ادباو اساسي حقوق چې یو تعلیم و تربیه دی هغه مهم دی دلته اوس طالبان یو تحریک دی سه یعنی فکر وکړه یو سیاسي ډله دی اوس حاکمیت کوي سبا ته بیا وحیدی صاحب خپل نور ملګرو سره زی حاکمیت ته لاسرسي پیدا کوي دلته دغه طالبان باید فکر وکړي چې دوی اوس د افغانستان حاکمان دي دوی په یو مدرسه کې حضور نه لري دلته خلک ورنه ډوډۍ غواړي خلک ورنه تعلیم تربیه غواړي خلک ورنه امنیت غواړي خلک ګورئ ټول مسایل داسې نه کېږي چې د الله پاک په هغه باندې حواله کړو ملامتی په الله پاک په ذات باندې حواله کړو چې توکل په خدای موږ خپل کوشش کوو کوشش هم نه دی شوی ښه خبره که داسې سره راټول کړو جناب وحیدی صاحب موږ نړۍ سره باید داسې برخورد وکړو چې دلته ارزښونه دي یو څه باید ورسره ومنو که نه دا خو نړیوال هغه دی بیا نه مني درسره کومک نه کوي مخکې تاسو د امریکا د شکست موضوع ته اشاره وکړه طبعا په نړۍ کې دا مسایل راغلی همدا اوس تاسو وګورئ د په فلیپین کې او په ویتنام امریکان بیرته حضور لري یعنی یو ګټه تعریف شوی دی د چین په مقابل کې یا تایوان تاسو وګورئ او نور هیوادونه مثالونه هم ډیر دی د امارات نه مې خواهج دا داسې بیخي په افغانانو باندې دا ډېر بد لګېږي. دا د پاکستانیانو خبره بیخي، مثلا عمران خان وګوره، قریشي وګوره، دا ټول سره راټول کړو موږ تر اوسه پورې، ځکه کوم خبرې سې بیرون کېږي، یعنی نظام وشتون نه لري. صحیح ده، یو نوم دی، هدف مې یو نوم چې دلته امارات اسلامي ورته وایي، که هر نوم ورباندې تاسو ورسره موافق یاستئ. اما چې قدرمن دادرس صاحب چې دی په حقوق سره لوی شوی دی، مشر دی، قانون چې نه وي نو ته په څه شي باندې چا سره په کوم شکل اړیکه کوي؟ دوی اوس موږ ته باید دا مسله روښانه کړي. څخه دلته یو ته پوهان هم راغوښتی، موږ یو اساسي قانون جوړوو. دوی بعضې سره سې خبرې وکړو، دوی وایي سغه اساسي قانون څه شي ده؟ ټول شان حدود معلوم دی، شرع ده، هغه دی یو ترافیک ته او نور څو مثالونه ورکوي. څه دلته دوی سره دوی ته موږ قوانین جوړوو؟ داسې نه کېږي. شرع خو ډېر لوی مجبور خیر، یو موټر کتابونه حوزې ته انتقال کړو، بل حوزې ته انتقال کړو، بیا شریعت هغه کېږي. ما هیله دا ده چې طالبانو تحریک سے اوس دوی ټول د افغانانو امید دوی ته دی، ځکه دوی په حاکمیت کې دی. دوی سره باید خپله سره پخلا شي چې موږ څنګه یو حکومتداری غواړو. که په دې حکومتداری کې قوانین داسې رامنځته شي چې ډېر داسې د زور له طریقه هغه شي، کېدای سي یو کال، دوه کال، درې کال همدغه افغانان ورسره نه مني. زه مسلمان یم، ته مسلمان یم، اما از اسلام چې ته ورنه تعریف لرې، بیا زه نه منم در سره. نو بالاخره جنجال چیرته ځي؟ ګډوډي خواته ځي.
او ډېره مننه همدر صاحب د بس راټولو لندن دی او د قبه مېلمانه نظر سره شریک کړي. که دا ټول بسونه راټول کړي، بالاخره فکر کوي دا ستونزه حل کیږي او څومره وخت کې به حل شي؟
یاره د افغانستان دا پیښې داسې دي چې څوک یې پاړه باندې وړاندوینه نه شي کولی. امریکانو چې وړاندوینه کړې وه، هغوی په کې اشتباه وکړ. خپله طالبانو وړاندوینه کړې وه، هغه یعنی د اشتباه ښکار شول. زه فکر کوم د افغانستان د پیښو پاړه باندې به وړاندوینه درسته نه وي، او هر څوک چې کوي کېدای شي هغه د ګیډي. خو زه به یوه خبره وکړم، هغه دا ده چې یو طلایي چانس افغانانو ته په لاس ورغلی، په ځانګړې توګه اسلامي امارت ته. دا امیر عبدالرحمن خان په 1980 کې چې کله قدرت ته ورسېد، د انګلیسانو سره تر ډېرو جنجالونو وروسته سید د هغوی ځینې غوښتنې ومنلې، خو تر هغې وروسته امیر عبدالرحمن خان بیا د ټول افغانستان په یوه کولو کې ډېر زحمت وویست. تقریبا 10-12 کاله تیر کړل چې د ملک الطوایفي او دغه خانانو، ملکانو، دغه دغه خلک ختم کړي. دغسې افغانستان یې بیا جوړ کړ چې بیا زامنو ته امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان ته تقریبا 45 کاله دغسې یو حکومت او حاکمیت په لاس ورغی چې ده جوړ کړی و. نو همدغسې یو واکمني چې ده اوس طالبانو ته په لاس ورغلله، خلک ورسره ودرېدل. ګوره، دا 40 کاله خلکو قرباني ورکړله. دا قرباني چې ده، یعنی تنها طالب نه ده ورکړی چې د مدرسې نه فارغ دی. زما د کلي 15 نفره په دې 40 کاله کې وژل شوي دي ځوانان. یو طالب نه و، دا خانې مدرسې نه دی فارغ شوی، لیکن حالات چې ولیدل ورسره جوړ نه و، ټوپک یې راواخیسته او ځان یې قربان کړ. خبره دا ده چې قرباني ملت ورکړې ده. اوس ملت څه غواړي؟ ملت په ډېر بد حالت کې دی. ملت ډوډۍ نه لري بېګا ته چې وی خوري. یو څو نفره مخه دغه کلیو کې وضعیت سره خم دی. موږ باید ډېر پراخه فکر ولرو، د دې خلکو نه باید استفاده وشي. یو مثال زه تاسو ته وایم، مهدي صاحب، په 1979 کې د ایران انقلاب وشو. خمینی انقلاب وکړ، د فرانسې نه راغی، د پاریس نه راغی او انقلاب یې وکړ. لیکن اولین حکومت هلته اخوندان کې نه ناستل. اولین حکومت د ملایانو نه وای جوړې کړې، تاسې چې جوړوئ هر څه کوئ. اولین حکومت یې جوړ کړ، وروره کرار کرار دغه اوسنی 40 کلن نظام چې په ایران کې دومره مضبوطه دی. دا صحیح ده چې بردې تر شا نورې خبرې شته دي، لیکن خبره دا وه چې د هغوی فکر و، د دې اخوندانو پریښود، وای حکومت جوړ کړي. ګوره، یو کال پس په 1980 کې د عراق سره غټ جنگ ونیښت. 8 کاله دا جنگ و. دا جنگ خو ګوره خمینی او د اخوندانو په همدې اخوندانو باندې ونه کړ، د پخواني شاه چې پاتې و کوم خلک و، د هغې په مرسته باندې دا وکړ. پوځ یې د منځه یو نه وړ، خلک یې له منځه یو نه وړ، د هغې نه وروسته اصلاحات راوستل. دا صحیح ده چې د یو ادارې په راس کې به یو اخوند کښېناوه، لیکن نور ټول خلک به تر اخره پورې مسلکي و. زه دا وایم چې ډېر تیار اوس دغه په 1990 کال کې چې دوی کابل ته راغلل، هغسې افغانستان نه دی دا چې مجاهدینو دړې وړې کړې وو، کابل لوټه لوټه وو. اوس جوړ افغانستان په لاس طالبانو ته ورغلی دی. خالي ګوره سویچ کلی ده، بس فقط چلانوه.
دوی دا نه وی دی وی چې صحیح نه دی وی اره اداره
نه خو اصلاحات په کې راشه صحیح د ګوره ز د افغان په هیڅ باندې ته د افغان په هیڅ امیرزاده صاحب د درس صاحب ګوره موږ شل کال په دې کابل کې وو د دې حکومت په خوانی ګوره د دې نه د نه د کرزی صاحب د حکومت او نه د اشرف غنی د حکومت د جینو مسایل سره موږ موافق نه وو دا صحیح د پتیر حکومت کې ز یو مامور وم لیکن د اشرف غنی په حکومت مې وروخ نیو کې کړی وی خبره دا چې موږ د جینو مسایل سره موافق نه یو خبره دا چې ووس وز د قانون خلا د ګوري یو یو څور زمخ کې ډیره بخنه غواړم د شانو کې خبر
وخت کم دی خبر مکټ نشي
د ظاهر شاه د قانون خبره کېدل د 1300 در سل وختم کال چې یو بهترین قانون و دغه محل دا خبره وشول دومره خوشاله شول ما ول کدا قانون عملی شي څوره که خبره ده لیکن هغه خبرم بیرته چې دا عائشه تلاړه زه دا وایم چې یو قانون باید رامنځته شي یو موقت صحیح حکومت خودی صحیح جوړ کړی دی د راتلونکي حکومت لپاره باید کارونه وشي ګامونه باید ګړندي واخلي قرار قرار دې خپل قوانین پسې راوباسي د تحصیلات عالی قانون دې راوباسي د معرف قانون دې پسې راوباسي هر برخه ته یو قانون جوړ کړي خو قرار قرار
ډېر مننه د درس څخه زیاده ول غواړي
شبه دایوي چې د طالبانو د اسلامي تاریخ مشران د استادانو د ملي او سیاسي مشرانو سره کښېني یو شورا دایره کې تر څو چې مشترکاً وګوري چې مشکلات څه دي او څه باید وکړو
اورې نه مننه زه سب تاسو
طالبان په یو تاریخي مسؤلیت کې قرار لري چې دوی باید ټول افغانان سره راټول کړي او دوی په مشوره د دوی په خوښه یو حکومت اعلان کړي او ارق ا قانون سی هم شعر سره په تما په ټکر کنی وی هم دنیا سره موږ تاسو ګډ ژوند وکړو فکر کوم زدا شونې ده او دا طالبان کول شي هم د وست د ایران جمهور رئیس یو اخوند اما ټول کابینه نور تقریبا دوه پکې میول دل سه ماستر لري نور ټول ډاکټر او لري یو هم پکې مولانا ده یعنی تنا په مولانا باندې حکومت نکېږي دوی باید دا نور فکر وکړي ور باندې که په دې شکل مخته لاړ سي ام د نور په هیواد کې د اسلامي نظامونو راتک بیا به نور ور باندې څوک اعتمادونه کوي
ډیره زیاته مننه له خپل درې وړو میلمنو په مننه د سپوږمۍ څار درنو مینوالو نننه بس محمد عمرو تر بیا ښه چاره الله مو ملشه